دا مشال اړیدا ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی د نن ورځې اخري خبري غړی کې ز ګل آیاز او عبد الحی کاکړ درته هر کله وای روانه غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو خلومړي وار ورکو عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پای هلته د میشتو افغان کډوالو ريجستراول ضروري دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان باید په خپل خاوره میشت افغان طالبان له هیوادو وباسي. قرغیزستان وایي چې تر څو د ډی این اې د معاینې نتیجې رسمي نسی اعلان تر هغه د ترکی میډیا د دعوت وخت لمخه ده چې د استنبول پر هوایي ډګر برید کې د قرغزي وګړي لاسو. او سم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي هلته د میشت افغان کډوالو ريجستراول ضروري دي. د خبرانو موړي تیر ماسپښین په پېښور کې افغان سفیر حضرت عمر زخیر واسر په ملاقات کې کړی ده. د وزیر اعلی له دفتره په بیګنی خبر شوی بیان کې راغلي د افغان کډوالو هلته په اوسېدو اعتراض نه لري خو که ريجستر سي نو دا د ګردې سیمې په خیر کار دی. هلته عمر زخیر واسر پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي له پرویز خټک سره په لیدو کې په پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. د خزا خیلوال بیان زیاتوي وزیر اعلی ورزره ژمنه کړې چې د پولیسو تانو ته به جدي لارښوونه کوي چې بے ځای دي افغانان نه زوروي. پاکستان وایي د افغان کډوالو هیواد ته د ژر سنور لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت بیګا د هغه هیواد بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز د ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او نورو لوړپوړو چارواکو تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویل په دې لړ کې به لومړۍ غونډه د جولای پر 19 نیټه کېږي. په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کابل کې د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له دې پریکړې به خبرې ښودلې. د اسلام آباد څو ورځې مخکې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو اوسېدو موده تر شپږو میاشتو وغځوله. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان باید پر خپل خاوره میشت افغان طالبان له هیواده وباسي. عمر زخیلوال هنن له مشال لیډو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په څلور اړخیزه خبرو اترو کې جوړه شوې لار نقشه کې د سولې لپاره ټول اقدامات واضح دي خو اوس باید اوربندې عمل وسي.
پاکستان رول دا و چې د طالبانو مشرتابه دلته په دې خاوره کې ګرځي راګرځي او د همدې څخه مثلا دوی جنگ رهبری کوي. په دوی باندې فشار راوړي یا فشار راوړي چې سولې ته راشي او که سولې ته رانشي بل نو فشار راوړي د خپلې خاورې څخه وباسي. زموږ غوښتنه وه د پاکستان څخه دا ده چې هر هغه مشرتابه د طالبانو چې د پاکستان په خاوره کې دی که نور څه نشي کولی د خپلې خاورې څخه وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اونیزه خبري غونډه کې وړاندیز کړی و که افغان حکومت تیار سي نو دوی د سولې بهیر بیا پیلولو ته کې همکاري ته چمتو دي. په ډیر اسمل خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې د دوو پولیسانو په ګډون درې کسان وشل سوي. نن سهار وختي یو پولیس چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال لیډو ته وویل درې واړه پیښې د تېرې ورځې په اردو کې په مدینه کالونۍ ډیال سړک او باټیا بازار کې سوي. دی وایي پر موټرسایکل سپرو وسلوالو د پولیسو د ترګرې مخنیوي څانګې یو ډی ایس پي نور محمد پولیس سرتېری شازیب مسعود او یو اهل تشو دکاندار ندیم ووشل. د حملو ذمواري تېرې کې طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د وسلو ګرځولو او پر موټرسایکل تر یو زیات کس پرېدو باندې بندیز لګولی. د وزیر اعلی ویان انور الحق کاکړ نن مشالې ډو ټول چې په شار کې په دې وروستیو کې د سو بریدونو وروسته دا ګام اخیستی دی.
چونکه په داسې شپو کې څونه واقعات چې سوي دي د پټن دا رنګه وو چې په موټرسایکل باندې به کسان رالو او یو سړی به چلاوو او دویم به ورسره ناست وو دغه سینیس کرایمز کې انوالو وو.
په تیرې ونه کې په کوټه کې په یو شمیر بریدونو کې پولیس ملیشیا ځواکونو عسکر او ولسی وګړي وژل شوي دي. افغان حکومت په امنیتي لیکو کې د ځلمکیو یا کموم رضوانانو د شتون په اړه څېړنې کوي. د ولس مشر اشرف غني د ویاند مستیال د وخان مینهپال هنن مشالې ډو ټول حکومت ژمن دی چې په امنیتي لیکو کې د کموم رضوانانو د برتکېدو مخه ونیسي.
ولسمش ټول امنیتی ارګانونو ته هدایت ورکړی دی تر څو په ټول افغانستان کې دا ستونزه وڅېړي او وروسته مفصل گزارش د افغانستان ولسمشر ته وړاندې کړي. په هیڅ صورت باندې د افغانستان حکومت هیڅ ارګان ته اجازه نه ورکوي چې کم عمره ځوانان او ماشومان دې د ځواکونو په لیکو کې استخدام شي.
تر دې وړاندې د بشر د حقونو څارونکو نړیوال سازمان ویلي و افغان حکومت د پوځي ډوله ډلو په لیکو کې د کم عمره ځوانانو د برتري په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. قرغستان وایي چې تر څو د ډي ان ای د معاینې نتیجې رسمي اعلان نه سي تر هغو د ترکی میډیا دا دعوه تر وخت له مخه ده چې د استنبول پر هوایي برید کې د قرغزي وګړي لاسو. د قرغستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په استنبول کې استازي د ترکی د ترګري ضد څانګې له چارواکو سره لیدلي. دا په داسې حال کې ده چې خبرونه خپاره شوي چې پر هوایي ډګر درې بریدګرو کې یو قرغزي و. وزارت د ترګري ضد ادارې چارواکو حواله ورکوي چې تر څو د ډي ان ای رسمي نتیجې رانسی تر هغو د پیښې په اړه رپورټونه تر وخت له مخه دي. په استنبول کې د قرغستان کنسلګری چارواکي روسلان مولداکونوف مشال لیډو ته ویلي د ډي ان ای د معاینې نتیجې به شایي په 15 ورځو کې راسي. د استنبول په هوایي ډګر سوي برید کې 340 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان وو. د چک ریپبلیک ولسمشر میلوس زیمن پر خپل هیواد غږ کړی چې د برتانیې تر وتلو وروسته دي اوس د اروپایي ټولنې او نیټو د غړیتوب په اړه ریفرنډم یا ټول پوښتنه وکړي. ښاغلی زیمن د ریفرنډم کولو واک او اختیار نه لري ځکه د دې لپاره په اساسي قانون کې ترمیم کول وي. خو البته دی د چک جمهوریت یو بازنفوذه سیاسي مشر دی. په دې هیواد کې ځینې خلک د اروپایي ټولنې خوښ نه دي. ښاغلی زیمن ویلي چې دی به د چک جمهوریت په اروپایي ټولنه او نیټو کې د پاتې کېدو ملاتړ کوي. اروپای ټولنې په روس لګول شوي بندیزونه په رسمي توګه د راتلونکي کال د جنوري تر 1 نیټې غځولې دي. دا فیصله وار له مخه تیر هفته د اروپای ټولنې د سفیرانو په غونډه کې شوې وه. خو اټلي د دې فیصلې ته تصدیق عمل وروکړی او ویلي وو چې روس ته به فیصله هغه وخت کوي چې په 19 نیټه د اروپای ټولنې سرمشري زوسي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 104 روپی او 50 پیسې غستل کیږي او په 105 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 104 روپی او په 104 روپی او 50 پیسې. یو یورو په 105 روپی 104 پیسې او په 104 روپی. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 50 پیسې او په 20 روپی او 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 13 پیسې او په 23 روپی 50 پیسې او یو افغاني په 1.50 پیسې او په 1.25 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې باران وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15 بنو کې 24 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دروډونکو تاسې د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. تاسو کولی شئ د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. په روانه کړۍ کې به د دې رپورټونو تفصیل واورئ. پاکستان وایي د افغان کډوالو خپل هیواد ته د زر ستنولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یعنی اوچیار سره خبرې کوي. بل خوا په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي
څو شیان د مهاجر په ستنېدو کې چې ستنېدلې موږ تشویقوو، مګر په هیڅ ځای کې نړیوال اصول دا نه دي چې مهاجر باید په زور او په ځورونه باندې وګرځول شي.
په کوټه ښار کې په موټرسایکل غبرګا سټورلي بندیز لګول شوی دی. دې څه بجه ده
چې په موټرسایکل باندې به کسان رالو او یو سړی به چلاوو او دویم به ورسره ناستو او دغه سینیس کرایمس انوالو.
اسلامی دولت واستوار ډله په پاکستان او افغانستان کې مستقبل لري او کنه؟
افغانستان او پاکستان په دغه سیمه کې د داعش لپاره ډیر راتلونکي نه وینم.
په کراچۍ او نورو ښارونو کې د اختر پر ورځ د ماشومانو کلونه تماچو ضد کمپاین شروع شوې ده.
بګر د حکومت لا چې په دې پابندي ولګي چانه د دې کنټینر راځي هغه روکاو کوي دا دلته کې کوم کمپنی هغه رو جوړي نو هغه باندې پابندي ولګي نور ډیر شکلو نه دي پاګې به ولا لګي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لا مشال لري سره. درنو ودونکو تاسو د مشال لړیو د نن ورځې آخري خبري غړی ته اغواګی. پاکستان وایي د افغان کډوالو خپل هیواد ته د زر استنولو واپس لګولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره ډېر زر خبري پیل کړي. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت بیگا د هغه هیواد بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ریاستونو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او نور لوړپورو چارواکو تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویل چې په دې لړ کې به لومړۍ غونډه د جولای په 19 نیټه کیږي. نور تفصیل فرشته جلال ځای راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره پر دې خبرې کوي چې هلته میشت افغان کډوال په لنډ وخت کې او په تدریجي ډول د افغانستان امن سیمو ته ولېږدول شي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان حکومت باید د دې هیواد په امن سیمو کې هغو افغانانو ته چې دوی بیرته ستنوي د استوګنې امکانات برابر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسلام آباد به ډېر ژر د دې مسلې د حل لپاره له افغان حکومت سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو چینلونو کار پیل وکړي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د حکومت ته د وروستي پریکړې په اړه بي خبري څرګنده کړه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر پخوا ویلي و چې د جولای په 19 بعد د پاکستان له حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړې ادارې سره د افغانانو پر برخلیک د خبرو لپاره غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف روانه اونۍ هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د استوګنې اجازه ورکړ شوې وه یا راجستر شوي وو شپږ میاشتې اضافه وخت ورکړ چې هلته پاتې شي. په دې هیواد کې لږ تر لږه 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال او څه باندې 1 میلیون هغه افغان کډوال چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري میشتي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او امنیتي وضعیت د خرابتیا له امله د بیرته ستنیدونکو شمیر په بې ساري ډول کم شوی دی. د دې سازمان په وینا په 2015 میلادي کال کې نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو، خو دا شمیر سږ کال 6,000 ته راټیټ شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ پوهیږو چې افغان کډوال هلته له زور او زیاتی سره مخامخ دي، خو موږ د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني لوري سره په خبرو لګیا یو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د اسلام آباد د حکومت د ضرب الاجل تر اعلان لنډ وخت مخکې یو شمیر پاکستاني چارواکو رویټرز ته وویل چې 1500 افغان کډوال په خیبر پښتونخوا کې نیول شوي او د امنیتي خطر له امله افغانستان ته مسترد شوي دي. د پاکستاني ورځپاڼې ډان په حواله څه موده مخکې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال ونیول شو او 400 بیرته افغانستان ته واستول شو.
فرشته جلازه و چې تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وای چې پاکستان باید له خپل هیواد افغان کډوال په زوره ونباسي. نوموړي مشال لړیو سره ځانګړې مرکه کړې او په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال رابع اکرم خان ترې په سر کې پوښتلي چې افغان په پاکستان حکومت سره پر دې موضوع تر سونه حد پورې خبرې کړې او په سم موافقه کړې ده کنه؟
امید منگ دادی چه پراتون کشپا گو میاشتو چه با منگ یو اساسی بحث ولرو، هم بای منگ پاکستان سر ولرو، هم بای دلتا دا افغانی کدوالو سر ولرو تر سو چه تشویق شی چه بیر تخبر وطن تو گرزی، او هم دا نریوالو موسیسو و واقعی وادونه چه دا کدوالو سر هم دلتا پاکستان چه هم دلتا دوی بیر تستانی دو پا اروان بانیم رستکی. مخکز منگ پا بروکسل که د افغانستان لپاره یو لوی کانفرنس را روان دی، د مهاجرینو بحث د غلطه یو عمده بحث د مرستو جنګول لپاره وسی، تر څو چې وکولای شو په داخله د افغانستان کې د شرایط برابر کړو چې هغه مهاجرین چې باید وګرځي هغه د ګرځېدو زمينه برابر شي.
د سفران وزیر قادر بلوچ ویلي دي چې که هر سوي افغان کډوال بخپل وطن ته لیږو، آیا په دې حق له موغي سره خبرې کړې او تاسو په خیال آیا افغانستان په دومره غټ شمیر کې د کډوال ستنیدلو لپاره تیار دی؟
د خپل بلوچ سره موږ ناسې درلود، د مطبوعات څخه دغه خبره مې واورېده چې په کوم شکل باندې به کړی وي، هغه باغ خپل توضیحات ورته ورکړي. سو شیان د مهاجر په ستنېدو کې چې ستنېدلې موږ تشویقو، مګر په دې ځای کې نړیوال اصول دا نه دي چې مهاجر باید په زور او په زورونه باندې وګرځول شي. بیا هم ما هغه اولنۍ خبرې ته اشاره کوم چې دلته کومه هیڅ چې د مهاجرینو ده چې ډېره اوږده شوه، تقریبا 15 کاله شاوخوا شوه. بهترین شرط د مهاجر وګرځېدو لپاره بیا هم امن په افغانستان کې دی. زموږ امیدواري دا ده چې پاکستان
په افغانستان کې د امن د وسلو لپاره لا زیات کوټلي او جواد ګامونه واخلي. وخت چې افغانستان کې امن نشي دلیل نه پیدا کیږي چې
سفیر صاحب تاسو د امن خبره وکړه. تیره ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان نفیس سکریا پریس بریفینګ په وخت د یو پوښتنې په جواب کې وویل که افغانستان وغواړي نو پاکستان د کیو سی جی عمل یا د سولې پروسې عمل نه تیار دی. د بیان ته څنګه ګوري؟ آیا افغانستان دا نه غواړي که څنګه؟
د دې دی چې موږ دغه ادارات او افعال ترمنځ څه چې مهم دی عمل مهم دی. خبره کافی اندازه زیات شوې وادي کافی اندازه زیات شوې دي، عمل کم دی متاسفانه. کیو سی جی کې ضرورت نشته چې موږ وګورو. از موږ او د پاکستان او د دوه نور هیوادونو ترمنځ د لارې و نقشه پرته ده. د لارې په نقشه کې هغه ته مشخص اقدامات دي چې څه باید وشي. زمونږ لوی ترینه غوښتنه د پاکستان څخه اوس هم دا ده چې د لارې نقشه د څلور اخیزو ناستو یا کیو سی جی په چوکاټ کې چې کومه جوړه شوې هغه ته عملي شکل ورکړي.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په کیو سی جی کې چې کوم څلور واړه ملکونه دي، وی سوای یوازې دا خبره وي سمه نه ده چې پاکستان انفلوئنس لري. وایي دا څلور واړه هیوادونه په طالبانو باندې اثر لري. دې حق لا تاسو وایي
نو که چیرې په طالبانو مشرتابو په چین کې وینو په چین نه غوښتنه کړې وای چې په هغه فشار راوړي، یا که په امریکې کې وینو د امریکې نه هم غوښتنه کړې وای. هر څوک خپل ساحه کې خپل رول لري. مثلا د امریکې رول که چیرته د سولې خبرې شروع کړي چې متاسفانه طالبانو رد کړي دي او دوی د جنگ لارې انتخاب کړي ده، نو د امریکې رول دا و چې هغه تور لیست کې چې ځینې طالبان دي په تدریج سره هغوی ونیسي، یا د هغې په لیست کې د حملې دپاره چې دي د هغې لاندې ونیسي. د هغې رول دا و د چین رول په یو بل شکل باندې هغه پیدا کېدای شو چې مثلا که چېرته سوله کامیابه شي نو هغې کولی شي چې ګارنټي وکړي د سولې د شرایطو. د پاکستان رول دا و چې د طالبانو مشرتابه دلته په دې خاوره کې ګرځي را ګرځي او د همدې څخه مثلا دوی جنگ رهبري کوي، په دوی باندې فشار راوړي. چې زموږ غوښتنه د پاکستان څخه دا ده چې هر هغه مشرتابه د طالبانو چې د پاکستان په خاوره کې دی که نور څه نشي کولی د خپلې خاورې څخه وباسي.
د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي ما ته په کابل کې په مرکه کې ویلي چې په کیو سی جی غونډه کې د هند او ایران هم شامل کړی شي. تاسو وایي آیا افغانستان به یې ومني؟
یو پراخه منطقوي ځکه چې اوس دا کوم څه چې روان دي دلته په افغانستان کې خصوصا دا یوازې د افغانستان پورې تړلی نه دی، دا تهدید ټولې منطقې ته دی. فلهذا ټوله منطقه باید یو خبره ولري په دې کې، ځکه چې که مونږ یو منطقوي پراخه منطقوي حمایه د سولې د خبرو یا که چېر څوک سولې ته نه حاضرېږي د هغې په مقابل کې د یو اقدام لپاره ونه لرو بیا هم به زموږ هڅې نیمګړې وي. نو ایران هم تبند د افغانستان د وضعیت متاثره دی، هند متاثره دی، تر روسه پورې متاثره دی.
کیو سی جی په حق لسه وایي آیا راتلونکي کې څه وینئ چې څه غونډه به وشي څه مستقبل یې وینئ؟
کیو سی جی مشخص مونږ البته مطلق پر باندې کرښه هم نه ده کش کړې او آنن کوم ضرورت هم ورته نه وینو، ځکه کیو سی جی کافی اندازه تصمیم نیولی دی چې هغې ته ضرورت دی چې عملي بڼه ور واغوستل شي او عملي اقدامات موږ وګورو. نو بیا طبعا د کیو سی جی اهمیت هم زیاتېږي او په دې باندې پوهېږي چېره کیو سی جی واقعا یو داسې فورم دی چې نتایج لري، دلته خلک د نتایجو په تمه دي. فلحال د خلکو حمایه د کیو سی جی د پروسې نه په دې کمه شوې ده چې عملي کوم تاثیرات یې نه درلوده، عملي نتایج یې نه درلوده.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله. درنودونکو په همدې موضوع په اړه یو بل رپورت هم لرو. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رایټس واچ په یو رپورت کې په پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو په زورولو او د هغوی په نیولو خپل فکرمندي څرګنده کړې ده. نور تفصیل به د شاین بنیری په رپورت کې واورو.
هیومن رایټس واچ ویلی دی پاکستان دی د افغان کډوالو د حقونو نه د سرغړونو مخنیوي وکړي او په دغه هیواد کې دی د دوی د اوسېدو موده د 2018 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې وغځي. پاکستان د روان کال د جون په 9 نیټه د ریجسټرډ کډوالو د اوسېدو موده تر 6 میاشتو غځولې ده. هیومن رائټس واچ په راپور کې لیکلي دي د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې پاړه بې یقیني پولیس ډاډمن کړی دی چې کډوال عذوري او یې بندي کی. پاکستان باید د کډوالو د حقونو نه د سرغړونې مخه ونیسي. د جون په 28مه نیټه د خیبر پختونخوا پولیسو اعلان وکړ چې لږ تر لږه 2000 هغه افغان کډوالي نیولې دي چې دغلته په غیر قانوني توګه اوسېدل. د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې کډوال به تر خپلو کیمپونو محدود ساتي او هغوی ته به په صوبه کې په آزادانه توګه د ګرځېدو اجازه ورنکړي. دغه شان د صوبې پولیس وایي چې داسې 1500 افغان کډوالي افغانستان ته لیږلي دي چې قانوني وو خو د هغوی نه د صوبې امنیت ته خطر و. هیومن رائټس واچ لیکلي دي دې رقم بیانونو د کډوالو د کورنیو د امنیت په اړه ویره ډېره کړې ده او امنیتي ادارو ته یو بهانه برابر کړې ده چې د خپلو اختیاراتو نه تجاوز وکړي.
شاین بودی رو چه تاثر رپورت کلانده کولو درون و درکو در کباری سیمو سیاسی اتحاد وای در ضربه عذاب عملیاتو در نامنه پیخو در سیمو سیدون که تا سخت تاوان رسواله ده. در اتحاد مشهران و غلو تیر روز پا پیخوار که یو خبری غنده کرده چه تفصیلی در شبیر ما جان پا رپورت که بود.
د فټا سیاسي اتحاد مشر ملک اکبر خان مشال لیډو ته په دې باب لوویل چې د دوی لپاره کم نړیوال پنګ هم راغلي دي هغه کې هم دوی ته لا تروسه نه دی ملو.
ټول ته دا اپیل دی چې ضربه عذاب را باندې تیر شو ضربه غضب ما را باندې راولې نور مونږ برداشت نه یو لکه چې کوم ظلم مونږ سره روان دی کوم زیاتې را سره روان دی بے ګنا در به در شو تجارت ته سی خود پاربونو کربونو ډالر راغلل پاکستان ته ورک شو ډوب شو او مونږ ته سم نه ملوي. اوس چې واپس شو پسې په نام باندې اوس ډله شروع شوې دي خو مونږ ته اوس پورې هیڅ سم نه ملوي.
نو مړې وای چې حکومت په خپل دوی لا ټول ودانې او بازارونه لړنګ کړل خو ولې چې دوی اوس بیا ودانې نو په هغه تر هم دغه حکومت واپس ټیکس اخلي.
چا کم کورونه ړنګ دي چا ګورنمنت پاکستان ړنګ کړی دي ضرب عذاب کې هغه د پرچې چې مونږ د جوړولو د پر سامان وړ په هغه باندې ټیکس شته یو دا نو اسیز مې ولیدو په سو کې 1% ریلیف هم نشته مونږ سره.
هم د شمالي وزیرستان د عوامي نشل ګن عبدالخلیل وایي چې کم زیانونه شوي دي هغه تخمینه لګول لپاره لا تر اوسه پورې یو آزاد کمیشن هم نه دی جوړ شوی.
زمونږ چې څومره نقصان وشه د اپریشن په وجه ډیر زیات وشه. زه په خپل د میرانشاه اوسیدونکو ډیر زیات دوکانونه مودي مارکیټونه هغه ولاړ وسام خو چې کله فارن سفیران راغلل نو هغه نو وروسته زمونږ مارکیټونه دوکانونه وران شول. تر اوسه پورې دې دی انکوایري ټیم چې ورته وایي چې مطلب څومره نقصان شوی دی دا غم یا دینه د جوړ کړی چا شوی دی چرته شوی دی او هغه خو موضوع ورک اور خو ډیر اورسته خبره ده.
پیاد اتحاد کې د ځوانانو نمائندګي کوونکی شفقت داوړ وای چې ردی د ځدکونکو ځوانانو ستونزو هسه هم زیات شوی دي او ول سخ کال د گورنر لخوا د فټاس د کونکو ته وظیفه یا سکالرشپ هم نه دی ملو.
زمونږ د فټیوال ته چې کوم سکالرشپ ته سره نه 5000 روپۍ دا تقریبا 30 جون پورې مونږ ته ریلیز شي خو دې ځلې بیا هم مخ کې شان غونډې ګر شوی دي نو اوس تر اوسه را سه مونږ ته هیڅ پته نه لګي. نو زمونږ چې کوم طلبا دي تاسو ته هم پته ده چې زمونږ مالی حالات ډیر سره خراب دي نو مونږ دا ریکوست کوو چې زر تر زره دا غری ریلیز شي چې زمونږ چې کوم طلبا دي چې مخ کې تعلیم په حاصل کی.
دا غونډه کې برخه اخیستونکو د گورنر خیبر پختونخوا غوښتنه وکړه چې د دې ستونزو ته زر تر زره پاملرنه وکړي کني دی به د گورنر هوس مخه ته په احتجاج کولو لاس پورې کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
درنو درکو د بلوچستان حکومت په کوټه کې پر وسلو ګرځولو او په موټر سایکل د دوه سورلو باندې بندیز لګولې دي او د امنیتي وجوهاتو له وجې لګولې دي چې تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې ورو.
د بلوچستان حکومت د صوبې په مرکزی شهر کوټه کې د دفعه یو سل څلور څلوېښت لاندې پر موټر سایکل دوه یا د دوو څخه د زیاتو کسانو پر ګرځلاو بندیز لګولې دي. د دې ترڅنګ به څلور یا د څلور څخه د زیاتو کسانو په یو ځای کېدو او د عادي وګړو لپاره وسله د ځان سره پر ګرځولو هم تر یوې میاشتې پورې بندیز وي. د دې خبرې پخلی د بلوچستان د حکومت ویان ښاغلي انوار کاکړ و مشال ریډیو ته څه داسې وکړي.
خپل انجام ته ورسیږي
خو د حکومت دغه ګام زیاتره موټر سایکل چلونکي خوشینه کړی دي او وایي چې دغه قدم لوجي به د دوی ستونزې نوري هم زیات شي.
عبدالخالق چین چی یو نفر نکیجو سی دو نفر که غل یو چوک و در یو مرسیکل رو کنی خدای کبیر میجی فا اقبل می اسپانی چابی و در اول مرسیکل و چابی رک چابی و اخس دریز در رفی یو موبایلیم جنی بود لنه نبور مرسیکل رو کنی
جنتگول
جنتگول در مرسیکل با اندو کسان نپریزدی پولیس در ای تنگی تو چو های
موشتان دا کوسی من مطنگ نکی مغم خوری میجی یاد اچسی خرد و امن راسی میجی امن ورکی این باز خاص بکی
دلته د کارپوهان لوري د امنیت پاړه د حکومت و د ګام ته څړول کتل کیږي د دې پښتنې په جواب کې په کوټه کې د ډان نیوز نامتو خبریال سید علي شاه څه داسې راته وویل
دې سه متاثره شو غریب خلګه زنانی او بیا سکول ته څوک دی او بیا خلګه سودا کوي د هر سړي سره خو نه موټر شته او نه د هر چا سره دومره وسایل شته غریب او متوسط طبقه کم چې خلک دي هغه ټول موټرسایکل استعمالوي او هغه به د پولیسو لپاره یو میله پیدا شولا د پولیسو چاندی مطلب بالکل دوی داسې سولو چې پر هر چوک باندې په هر گلی باندې پولیس والا ولاړ لس لس پنځلس پنځلس ځوانان ورته ولاړ او معذرت غواړم د هغو لوټمار شروع د هغو څه پیسې اخیستل شروع نو دا یو شی چې دوی دا ښه شی نه دی.
یادونې وړ ده چې په روانه اونۍ کې د کوټې په یوه بمي چاودنه کې شپږ عادي وګړي وژل شوي وو. دغه ډول د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا په بېلابېلو پیښو کې یوولس پولیس او سرحدي عسکر هم د ادفی و جنو سره مخامخ سی ویدی. د دې پیښو وروسته امنیتي ساتونکو د شکمنو کسانو په ضد په کوټه کې سرچ اپریشن پیل کړی دی چې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو د ویان خانواسی په وینا تیره ورځ د سریا په سیمه کې د سرحدي عسکرو سره په یوه نښته کې د لشکر جنګوي درې غړي وژل شوي وو. ایوب ترین مشال راډیو کوټه.
دروندونکو په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسله وال ډلې وروستو فعالیتونو ته په کتو ځینې کارپوهان وایي دا ډله افغانستان ته لوی خطر پیښوي خو ځینې بیا دې دریځ سره اتفاق نه لري. پر دې موضوع اسرار العالم مومن دا یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې د سخت جګړې سربیره داعش وسله واله ډله دا مهال د افغانستان د کونړ ولایت او اچین ولسوالۍ په ځینو برخو کې خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي داعش ډله چې زیاتره مشران یې د پاکستان د یو مرکزونه په افغانستان کې لري په راتلونکي کې د دغه سیمې لپاره غټ خطر جوړېدای شي. نوموړی وایي په دې وروستیو کې د داعش لخوا بریدونو ثابته کړه د دې ډلې په اړه د پاکستان او افغانستان حکومتونو اندازې غلطې وې او دا ډله ډېره قوي ده.
نو داعش په هکله خو سمودی نه ډېر کم خبرونه راتلل او د هغې فعالیت باره کې هم ډېر کم اطلاع وه. خوکاسو معلومېږي چې دوی بیا ډېر فعال شوي دي او په دې روژه کښې خو هغې ډېر بریدونه کړي دي. نو زما په خیال باندې دوی په هکله چې کومې اندازې وې چې دوی خبرې شوي دي یا دوی چې دوی نو اوس نور داسې غټ حملې نه شي کولی هغه صحیح نه وي.
رحیم الله یوسفزی وایي کابل او اسلام آباد لره په کار دي چې یا د وسله واله ډله له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه واخلي. افغان حکومت ادعا کوي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش شاوخوا یو سل شپېته وسله وال په دې وروستۍ جګړه کې وژل شوي. خو د دې باوجود د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محمد حنیف اتمر ویلي ځینې هیوادونه دې د داعش له مرستې لاس واخلي که نه خپله به د دې بلا ښکار شي. خو د سیمه ایزو چارو یو بل کارپوه سمیع یوسفزی بیا وایي داعش ډله په افغانستان او پاکستان کې له سره راتلونکی نه لري. د ده په خبره ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه ولسونه او طالبان ټول د داعش خلاف دي. سمیع یوسفزی وایي په دې وروستیو کې د یادې ډلې لخوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د کورونو سوځولو هدف یوازې ځان په رسنیو کې راوستل وو.
خاصتاً د داعش والا داسې کارونه ترسره کوي چې د میډیا توجه ځان ته ترلاسه کړي. کله د خلکو کورونه سوځوي کله خلک په بمونو پورې تړي الوزوي. خو زما په خیال په حقیقت کې زه په افغانستان او پاکستان په دغه سیمه کې د داعش لپاره ډېر راتلونکی نه وینم ځکه چې د سیمې خلک داعش یو عربي اختراع ده او همدارنګه پښتنو په سیمو کې د شویګانو ضد احساسات نشته. دا یا د شویګانو ضد داسې غټه جګړه نشته دا ځکه چې داعش عموما د شوګانو پر خلاف وي او د غرب پر خلاف وي.
سورځي وړاندې په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلوالو په داسې وخت یو شمېر کسانو وجلو کورونه یې ور لوسوځول چې افغان ولسمشر شاوخوا درې میاشتې مخکې ویلي وو چې د داعش ریښې په مکمله توګه له افغانستانه ورکې کړل شوي. ملک امریکای پوځ اهم ویلي چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر د زرو او دریو زرو ترمنځ دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار اهم ویلي چې د داعش اکثریت غړي پاکستانی شهریت لري.
اسرار علم مومند چې تاسو ته د داعش وسلوالو ډلې پر ضد اړه رپورټ وړاندې کولو درنو ودونکو وخت شوی دی د مازیګر 5 بجې. عبدالحی کاکړ هم را سره سټوډیو ته را رسېدلی دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي هلته د میشت افغان کډوالو رجسټرول ضروري دي. نوموړي دا خبره تیر ماسپښین په پېښور کې له افغان سفیر حضرت عمر زاخر وا سره په ملاقات کې کړې ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو هیواد ته د شرستنولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پیکا د لوړپوړو چارواکو د سو غونډې حال په یو بیان کې جاری کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان باید پر خپل خاوره میشت افغان طالبان له هیواده وباسي. مرزا خلوان نن له مشال ډوسر په ځانګړې مرکه کې دا خبره کړې ده. په ډېر اسمن خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې د دوو پولیسانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. نن سهار وختي یو پولیس چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال ډوټول درې واړه پیښې د تیرې ورځې په اوښتو کې شوې دي. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د وسلو ګرځولو پر موټرسایکل تر یو زیات کس سپرېدو باندې بندیز لګولی دی. د وزیر اعلی ویان انور کاکړ نن مشال ډو ټول په دې ښار کې په روسي کې د سو بریدونو وروسته یې دا ګام اخیستی دی. افغان حکومت په امنیتلو کې د زلمکیو یا کوم رضوانانو د شتون په اړه څېړنې کوي. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال د وخت نه پال نن مشال ډو ته دا خبره کړي. قرغیزستان وایي چې تر څو د ډي ان اې د معاینه نتیجې رسمي اعلان نشي فراغو د ترکی د میډیا د دعوه تر وخت لمخه ده چې د استنبول په وړاندګر بیت کې د قرغزي وګړي لاس دی. د چک ریپبلیک ولسمشر میلاس زیمن پر خپل هیواد شخ کړي چې د برتانیې تر وتلو وروسته کې اوس د اروپای ټولنې او نیټو د غړي په اړه رفرنډم پوښتنه وکړي. اروپای ټولنې په وروسته کې وسیع بندیزونه په رسمي توګه د راتلونکي کال د جنوري تر 1:30 غځولي دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لړۍ زیاته ستا وړاندې کول درنوردون خو حضرت اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړۍ خبريالې رابیا اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د صوبایي حکومت سخت اقدامات او د اف سی او پولیسو عملیاتو او ترقیاتي هلو سره لوجې د امنیت حالت ډیر حد پورې ښه شوی وو. خو په تیر یو هفته کې شو پیښو نخکاری چې وسلوالو بیا خپل کاروایانې شروع کړې دي. ادارې په وینا په کوټه کې د ترهګرۍ او د هدفي وژنو نوې لړۍ د صوبایي او وفاقي حکومت او د امنیتي ادارو له لمحې فکریا ده. ادارې وایي کوټه کې یو مودې پس امن پزې کېدو او اولسي ژوند په معمول را روان وو، خو اوسنۍ پیښو یو وار بیا د یری ترهې یقیني فضا جوړه کړې. ادارې لیکي چې حکومت له دې مخنیوي لپاره په امنیتي انتظاماتو به نظرثانی کول وي او بلوچستان کې مفاهمتي عمل د مخ په وړاندې بوتلی شي، ځکه چې د دې نه بغیر امن او ترقی نشي راتلی. په همدې موضوع اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې د بلوچستان وزیر اعلی ویلي چې په بلوچستان کې وسلوال تنظیمونه په امنیتي اهلکارانو حملې کولو نه یره تر خوراول غواړي، خو ملک دشمنان ناصر به په دې کې کامیاب نه شي. ادارې په وینا امنیتي ادارې د یو مودې نه امن پسې کولو کې مصروف دي، خو پکار دا چې امنیتي اهلکاران دې هر وخت بیدار وي چې وسلوال عناصر خپل عزایمو کې کامیاب نشي، بل دې دا وکړي شي چې د وسلوالو مکمل خاتمې لپاره دې یو کړنلاره جوړه کړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وړوکي اختر په موقع د پیښور ډیپټي کمشنر لاړخه د لوبو په ټوپکونو د پابندۍ اقدام د ستاینې وړ دی. اوس په دې عمل درآمد یقیني کول د پولیسو قانوني او اخلاقي فریضه ده. ادارې وایي د انتظامی اقداماتو له وجې د لوبو د ټوپکونو حوصله شکنی ضروري ده، خو دې لړکې باید چې نور کار وکړي شي. په کارخانو مارکیټ کې اوس هم د لوبو ټوپکې، چاینا پټاخې او نور داسې غیر قانوني شیان خرڅېږي چې د سم مخنیوي په کار دی. ادارې لیکي چې د پېښور ډیپټي کمشنر له دې مرکزونو د بندولو سره سره د هر تاڼې په سطح د دې مخنیوي لپاره عملي اقدامات وچتول په کار دي. ادارې اخره کې لیکي باید چې د ماشومانو مور او پلار هم ماشومان د پټاخو او د آتشبازۍ نه منع کړي.
مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران افغانانو ته د ډالرو تنخواه او د دایمي استوګنې لاچ ورکوي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ وجنګیږي. بلخوا اسوسییټډ پریس اجنس په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټې غځولو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران په پټه افغانان په کار ګماري او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنگیدو ته استوي. په دې توګه ایران افغانان د وی جنگ ځپلې سیمې نه وباسي او بلې ته استوي. په کابل کې د ایران د سفارت یو ویان دا خبره رد کړه چې ګواکې ایران په شام کې د جنگیدو لپاره افغانان استخداموي. خو ګارډین ورځپاڼې تحقیقاتي څېړنې ښایي چې ایران له کومو لارو نه افغانان جنگ ته رضا کوي او سوریې ته استوي، او هغه هم یو داسې جنگ ته چې ښایي دوی ترې هیڅکله بیرته ژوندی راونه ګرځي. ایران د دې په بدل کې افغانانو ته په خپله خاوره کې د دایمي اوسېدو کارتونه او د میاشتې $1500 معاش ورکوي. د جواد په نوم یو ایرانی تن ګارډین ته وویل اکثر افغانان د پیسو لپاره سوریې ته ورځي او جنگیږي، خو یو شمیر پکې د هغو عقیدتمندو هم دی چې د زیارتونو د ساتنې لپاره دا کار کوي. بل پلوه اسوسییټډ پریس اژانس په یو راپور کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم په خپل ملک کې میشتو افغانانو ته د اوسېدو لپاره شپږ میاشتې نور وخت هم ورکړ. دا په داسې حال کې وه چې تر دې وړاندې افغانانو ته د روانې میاشتې تر پایه خپل ملک ته د ستنېدو امر شوی و. د یو راپور له مخې نواز شریف چارواکو ته امر کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د چارواکو او د افغان حکومت سره دې په تماس کې شي او د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره دې کوټلې ګامونه پورته کړي. پاکستان له هغې وروسته د افغان کډوالو د اوسېدو نېټه وغځوله چې د یونیسیار مشر فلیپو ګرینډي پاکستان څخه لیدنه وکړه. نوموړي د هغو افغانانو سره د مرستې کچه هم د سړي په سر له $200-$400 ته پورته کړه، کوم چې په خپله خوښه بیرته خپل وطن ته ستنېدل غواړي.
نجیب امیر چې تاسو د سیمې حالاتو د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو مهمې برخې وړاندې کولې. کاسوم تر اوسه د استنبول په اتاتورک هوایي ډګر د برید ذمہواری چا نه ده منلې، خو د ترکیې چارو وزیر ویلي دي چې دا بریدګر اسلامي دولت وسله والې ډلې ترسره کړې دي. چارواکي دغه بریدګر د روس، ازبکستان او کرغستان یادوي. د جون پر 28 نیټه شوې دغه برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل شوي ول. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه زمي وړاندې کوي.
ترک چارواکو ویلي چې د استنبول پر اتاتورک هوایي ډګر برید کوونکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې درې مشکوک ځانمرګي د روس، ازبکستان او کرغزستان دي. په عین حال کې چارواکي د دې پیښې په تړاو د 14 کسانو د نیولو خبر ورکوي چې درې بهرنیان دي. په ترکیه کې روسي سفیر اندری کارلوف د بریدګرو د شناخت تر خبر خپرېدو وروسته ویلي چې په دې اړه معلومات نه لري. بلخوا د کرغزستان د کورنی چارو وزیر ارنس عثمان بایف مشال رادیو ته ویلي چې حکومت یې د راپورونو په اړه پلټنې کوي، خو اوسمهال دا نسي ویلی چې د دوی د هیواد وګړي د یو له دغو بریدګرو وي. خو د ازبکستان امنیتي چارواکو په دې اړه هیڅ ډول بیان نه دی ورکړی. ویل کېږي چې د کرغزستان او ازبکستان یو شمېر وګړي د داعش سرچینې دي چې منځني ختیځ ته د جګړې لپاره تللي دي. روسي چارواکو هم ویلي چې د دوی زرګونه وګړي له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره شام ته تللي دي چې د دې وسلوالې ډلې د بهرنیانو 10% برخه جوړوي. هغه ترک چارواکي چې د درو بریدګرو د تابعیتونو په اړه رسنیو ته خبر ورکړی د دوی نومونه نه دی په ډاګه کړي. د چارواکو په وینا بریدګر هوایي ډګر ته په ټکسي کې تللي ول. د ترکیې حریت ورځپاڼه د ټکسي موټروان د خولې خبر ورکوي چې بریدګرو په بهرنۍ ژبه خبرې کولې. ترک چارواک په تیر کال کې په دغه هیواد کې د 101 شمېر بریدونو تور پر اسلامي دولت وسله والې ډلې پوری کړی دی.
امریکا وروسته په شام کې د دواړو هیوادونو روانو فوزي عملیاتو کې د زیاتې همکارۍ یو نوی وړاندیز ورکړی دی. په دې وړاندیز کې په روس غږ شوی چې باید د وسلوالو په نښه کولو لپاره له یو بل سره استخباراتي معلومات او نور معلومات شریک کړي، خو دا لا واضحه نه ده. پر دې موضوع د مشال اړیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی چې مهمې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
امریکا د شام د شخړې حل په اړه یو نوی وړاندیز ورکړی چې د رپورټونو په خبره د روسیې او امریکایي پوځ پر روانو عملیاتو کې به ترمنځ همکاري لا زیاته شي. د جون په 10مه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې دغه وړاندیز چې روانونه ماسکو ته لیږل شوی پکې په شام کې د القاعده څانګې جبهات النصره په نښه کولو لپاره د معلوماتو په شریکولو غږ شوی دی. دا لانه د واضحه چې آیا ماسکو د دغه پیشکش په اړه څه ویلي دي که څنګه. که چېرې داسې وشي نو دا به د اوباما انتظامیې لپاره یو لوی بدلون وي. د جون په 10مه له خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د رپورټ تصدیق کولو نه انکار وکړ او وی ویل چې که واشنگټن له ماسکو سره په دغه موضوع خبرې کوي نو هغه به د داخلي سفارتي خبرو اترو حیثیت لري. نوموړي وویل خو د شام په اړه امریکا یو واضحه موقف لري او له روس نه غواړي چې په شامي حکومت یې نفوذ ته په کتو سره په درناوي هغلته هر څه وکړي. روسي او امریکایي ځواکونه په شام کې متوازي هوایي کمپینونه کوي خو واشنگټن په ماسکو تور لګولي چې د شام ولسمشر بشار الاسد مرسته کولو لپاره منځلاري یاغي ډلې په نښه کوي. دا وړاندیز تر هغې څو اونۍ وروسته مخې ته راغلی چې روسي بمبار جازونو د هغې باوجود په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکي یاغیان دوه وارې په نښه کړل چې امریکا ورته د داسې نه کولو خاص خبرداری ورکړې و. امریکایي چارواکو دغه پیښه ډیره د اندېښنې وړ بللې وه.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
مشال اړیته تاسو غوږی درنو درکو د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن د ناتو په سیر نړیوالو ائتلافونو دفاع کړی دا او ویلي دي چې دا ټول ائتلافونه دي برقراره وساتل شي ځکه چې امریکا ته ډیره ګټه رسیږي. دا خبرې نوموړي د جون پر 9مه د واشنگټن په یو سیډنیز مرکز کې کړی ده. پر دې اړه د مشال اړیو خبرونو مرکزی څانګې یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې پامیر ساحل دروروي.
د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ظاهرا د ریپبلیکن ګوند لخوا د ولسمشرۍ احتمالي یا امکاني نوماند ډونلډ ټرمپ د څرګندونو ځواب ورکړی دی. ټرمپ ویلي ول چې د واشنگټن لپاره د ناټو په څیر ائتلافونه برقرار ساتل ډیر ګران تمامیږي. بلینکن دا څرګندونې په وارسا کې د ناټو تر سرمشریزي شاوخوا یو اونۍ مخکې کړې دي. تمه ده چې په سرمشریزه کې به د ناټو غړي هیوادونه په پولینډ او بالټیک هیوادونو کې زیات شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي. دا به په اروپا کې د روسیې لخوا د جنگي حالت اندېښنو غبرګون وي. د چهارشنبه پر مازیګر په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز غونډې ته په وینا کې د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن له ناټو او نورو نړیوالو ائتلافونو څخه امریکا ته د یو لړ ګټو ذکر وکړ. د پدې برخه کې اقتصادي، پوځي او د ډیموکراسۍ پرمختیا ګټې بیان کړي. بلینکن هغه نظر رد کړ چې ګواکې دا ائتلافونه امریکا ته د ګټو رسولو پر ځای ورباندې بار دي. نوموړي ویل د ده په اند د ائتلافونو په اړه مبالغه کول او د هغوی پرېښودو په نتیجه کې ولاړېدونکو خطرونو او تاوانونو ته پام نه کول سمه پرېکړه نه ده. بلینکن په ځانګړي ډول د روسیې ذکر وکړ چې په 2014 زیږیز کال کې یې کریمیا له ځانه سره وتړله نو ورباندې نړیوال بندیزونه ولګول شول. دوی ویل د بندیزونو په اړه د دوی اتفاق او اتحاد روسیې ته قوي پیغام ورکړ چې دوی به د ټوپک په زور د سرحدونو له سره د ټاکلو اجازه ورنکړي. په اپریل کې ډونلډ ټرمپ ګیله کړې وه چې ډیری نړیوال ائتلافونه هغه ګټه نه رسوي چې په کار وه. د ویلي ول چې ناټو اتحاد له کاره لوېدلی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال اړیو ته تاسو غوږ درنودونکو په پیښور کې د روژې په میاشت کې ځای پر ځای د روژه ماتي دسترخوانونه په نظر راځي. په دغه دسترخوانونو کې یو دسترخوان له نورو نه مختلف دی چې تابه کوونکې یو پیغله ده. د شبقدر اسنا ګلزار له لومړي روژې راهیسې د پیښور په بیلابیلو ځایونو کې روزانه روژه ماتي ورکوي. په پیښور کې د مشال اړیو خبریال زران یوسفزی هم هغه ځای ته ورغلی چېرته چې سنا ګلزار دغه روژه ماتي تقسیموي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
سنا گلزار وایي چې د پېښور په ټولو هسپتالونو چوکونو او بازارونو کې مسافرو او بېوزلو خلکو ته روژه ماتي ورکړي دي. د لومړۍ روژې پر لپسې هره ورځ 200 کسانو ته روژه ماتي ورکوي او کله یې چې د دې کار خیر اراده وکړه نو په ټولنه کې ورسره زیاتره خلک موافق نه وو او ویل یې چې یوه ښځه به داسې کار ونه کړی شي.
مشکل خو دې سټارټ نه چې ما واغښتوم به روژه دویم روژه ماتي داسې وو چې ما ته ډېر زیات تکلیف وو، خو شکر دی چې بیا ما سټارټ واغښتو نو داسې هیڅ مسله بیا نه وه. مسله ولې نه کېږي ډېر زیاتې مسلې وي، خو دا ده چې مسلې به مونږ شاته کوو. دا خو نه ده چې مونږ وایو چې دا مسله ده، مونږ ته به دا پرابلم راځي نو مونږ به یو کار نه کوو. زه هم زم یو زنانه یم، زما تعلق هم د یو کلي سره دی، نو زه هم چې زه کولی شم نو بیا زه هم چې دا پېښور زموږ چې کومې خویندې دي نو هغه خو بیا ډېر په اسانه کولی شي.
ثنا ګلزار په خپله په دسترخوان ګرځېده او روژه ماتونکو مزدورانو ته یې شربت او نور خوراکي توکي ورکول. د یوې کارخانې سپینګیری مزدور اخترګل مشال رډیو ته وویل چې دی او پسونو نور ملګري یې په روژه کې هم مزدوری کوي. نوموړی زیاتوي چې په ټولنه کې مزدوران لپامه غورځول شوي دي او په اکثره کارخانو کې هم د مزدورانو لپاره د روژه ماتي هیڅ بندوبست نه کیږي.
جی روزہ کے کار کو تر پنجو پورے کار تو سہار پانچ نہ تر مازیگر پانچ پور ڈیر ڈیر مالکان داسی چاغی لکا خیال نہ ساتھی اور ڈیر داسی چاغا خیال ساتھی دا مزدور.
سنا گلزار وائی کی دا ویڑیارو جماعتی ورکولو تر سنگ یہ بے وزل معشومان تا دا اختر دا جامو او پیزار ورکولو لڑائی ہم پیل کرے دا او دا بے وزل اولس دا خدمت با جاری ساتھی.
اختر کے چکم زمون کلی کی سمرا دا سے مستحق معشومان دی چی اختر کپڑی نشی افورڈ کولے دل دا پشاور کے چی ماغو قتل نو ما داسی او تقریباً اوس پورے 30-40 چکم ماشومان دی کنا ایتما د اختر کپڑے شو وغیرہ ایت پروائیڈ کړل. ان شاء الله مخکم زما اراده شتا اختر پوره چې زب کوم ماشومان له
د پیخور په بیلا بیلو زینو کې د ځوانانو نوري داسې ډلې هم دي چې په خپل سر مسافرو او بے وزلو ته د روژه ماتي دسترخوانونه برابر وي. زلانی یوسفزای مشال ریډیو پیخور.
دروندونکو په کراچۍ کې د اختر رانیزدې کېدو سره سم د ماشومان لپاره د لوبو سامانونو بازارونو ته راغلي چې پکې یو لوی برخه د ماشومانو د تماشو د وسلو د کراچۍ ښار کې په تیرو وختونو کې هم د بدامنۍ لوی مرکز پاتې شوی او لا هم په دې ښار کې د امن په مکمله توګه نه دی پر ځای شوی. په داسې حال کې چې په لوی بازارونو کې د لوبو وسلې خرڅېدل د ماشومانو په ذهنونو څه اغیز پرې باسي او په دې اړه څه کمپاین هم په کراچۍ کې شروع شوی دی او کنه د کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ ښار په بیلابیلو بازارونو کې ماشومان د اختر لپاره د نوري سودا سره سم د لوبو ټوپکې او تماچې په شوق اخلي. ولې په تیرو وختونو کې نه یوازې ماشومان د دې وسلو له کبله خوښ شوي، بلکې هم دا د لوبو وسلې د لویو خلکو د جګړو سبب هم ګرځېدلي. د ښار مظفر آباد کالونۍ سیمې یو اوسېدونکی ځوان قیصر احمد د لوبو په شیانو کې وسلې د ماشومانو د مستقبل لپاره خطر بولي او وایي چې نن که دوی په دې لوبې کوي سبا یې د جرمونو لپاره هم کارولی شي.
چرو والا استعمال کړي بیا ګولو والا استعمالول ورته آسان دي، یار مرد دو ختم شي یو بل باندې اختر پور دا مقابله چلیږي بدې سمره واړه ولګي راولېږي چستر کې پکې ولېږي څوک پکې بکم دي کې ولېږي دا خشې نه ده.
د کراچۍ ښار زیاتره مشران د لوبو د وسلو خلاف دي. ولې دوی وایي چې وسې نرسي او حکومتي چارواکي دي د داسې قسم د لوبو شیان د بهر ملکونو نه پراوړو بندیز لګي. د مجید کالونۍ یو اوسېدونکي مشر صابرین وایي چې د ملک دننه بندیز پوره نه دی، بلکې د کوم ځای چې دا راځي باید هلته ودرولې شي.
پکار د حکومت لا چې په دې پابندي ولګي چاینل د دې کنټینر راځي هغه رکاو کی نو دا به شیبال هغه رکاو کی دل کې چې کوم کمپنی دا غرو جوړي نو هغه باندې پابندي ولګي نو ډېر شکلونې دي هغه به وړل به کی.
په کراچۍ ښار کې د لوبو د وسلو لوی مرکز بولټن مارکیټ ته د کوم ځای نه چې د ښار بلا بلو سیمو ته د دغه لوبو شیان لګلې کیږي. د ښار قائد آباد سیمه یو دکاندار سیف الرحمن وای چې لا دوی ته د بندیز کوم خبر نه دی ورکړی شوی، خو که بندیز لګولې کیږي باید په لویو مرکزونو ولګي.
دا تقریبا د ورځې 2000-3000 کم ورځې بیا ښایي کاروبار 10000 ته ورسي. ماشومانو پسندیده شی د 800 روپو علم شته، په کې 500 علم شته، 300 علم شته، دې سامان د هر سیمې مخکې به خلک ته نه یاریدل، نقلي نه هم یاریدل، تیار چرته اصلي راپسې راوړي.
تیر کال د کراچۍ لانډي سیمې یو غیر سرکاري تنظیم رڼا ډیولپمنټ ټرسټ د لوبو د وسلو پر ضد یو کمپاین چلولی و چې وروسته په دغه شیانو بندیز لګولی شوی و. د دغه تنظیم مشر ارشد خان وای چې د دارنګ د لوبو شیان نه یوازې د ماشومانو په ذهنونو بد اغیز پرې باسي، بلکې د راتلونکو لپاره دوی د اصلي وسلو اړخ ته
هم بوتلی شي
زو کالو کومر کې هغه د وسلې پوره پوره چری زده کی چې پای کې ګولې څنګه شيږي چمبر څنګه راخلې کیږي شیش څنګه وسلې کیږي او ټارګټ څنګه کیږي پای کې بیا سټریټ کرایمز هغه ټریننګ هم حاصلې په داسې حالاتو کې د ماشومانو لپاره چې په پنځو کالو کې دا شان تربیت ورکول دا ډیره زیاته خطرناک خبره ده.
دا ذکر دا چې پېښور، ملکن، چارسدې او نور یو شمېر برخو کې د تیر کال په رنګ روان کال هم د لوبو په شیانو کې د وسلې په خرڅولو بندیز لګولی شوی، ولې په کراچۍ ښار کې د دې پر ضد لا د بندیز کوم امر نه دی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دروندونکو د روانې غړې اخري رپورټ په لور ستاسو پام راګرځوم. د لوګر یو شمېر لوبغاړي په یاد ولایت کې د کرکټ د لوبې لپاره یو داس یو اساسي او معیاري لوبغالی د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې کرکټ لوبه د لوګر په ځوانانو کې ډیر مینوال لري، خو په دې اړه مناسب انتظامات نشته. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې ورو.
د لوګر یو شمېر ځوان ورزشکاران وایي چې په یاد ولایت کې د کرکټ مینوال ډیر دي، خو د لوبو لپاره اساسي او معیاري لوبغالي نه لري. نو له همدې کبله دوی اړ دي چې ډیر کله د تمرینونو لپاره کابل، خوست او یا جلال آباد ته ولاړ شي. دوی زیاتوي په لوګر کې د کرکټ په برخه کې ښه استعدادونه شته، مګر د روزنې او تمرینونو لپاره مناسب پیچونه نه لري او له ناکامه په پټیو، کلیو او کوڅو کې لوبې کوي. د لوګر یو تن ورزشکار مشال راډیو ته د کرکټ د لوبو د میدانونو ستونزه داسې یادوي.
نوم یې عبدالرحمن خاطر دی، لوګر ولایت اوسیدونکی یم. هغه لوبې چې په نورو ولایتو کې هغو ځوانانو لپاره کېږي، موږ هغسې لوبغالي نه لرو لکه په کابل ولایت کې دي، خوست ولایت کې، ننګرهار ولایت کې دي. موږ لوبې کوو په غیر معیاري پیچو کې، لکه هغه یا په کوڅه کې، یا په کلي کې، یا په پټیو کې.
د ادم خان سیلاب په نوم یو بل تن ځوان ورزشکار بیا له افغان حکومت څخه دوی لپاره د ولایت په کچه د یو اساسي او معیاري لوبغالي د جوړولو غوښتنه کوي.
خو د چارواکو نه دا غواړو چې دا لوبغاړی موږ ته جوړ کړي او اسانتیا برابره کړي، او خدای دې د موږ په ملک کې سوله راولي. د موږ ملک انشاء الله کرکټ سره د موږ خلک ډیره مینه لري. زه خپله د درې ټیمونه کپتان تیر سوی یم. یو ټیم د موږ د کلی غفار ده، دوه د پښتون آباد دي.
د یاسر خان احمد زیپونوم د لوګر یو تن اوسیدونکی وایي چې د اساسي او معیاري لوبغاړي شتون په یاد ولایت کې د کرکټ په پرمختګ پوره تاثیر لري.
ملي ټیم لوبغاړي چې تقریبا 15 کسه د لوګر ولایت نه دي. په لوګر کې تر اوسه پورې داسې یو معیاري میدان هم نشته چې د ځوانانو لوبو کې. نو طبعا چې یو ځای جوړیږي، خلک هم غزای ته ورځي، هلته د لوبې ننداره کوي، لوبغاړي تشویقیږي، د کرکټ سطح لوړیږي او ځوانان نور هم مینه پیدا کوي کرکټ سره.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سادات وایي د کرکټ د لوبغالي لپاره ځینې مقدماتي کارونه ترسره کړي او ولس جریب ځمکه ورته ځانګړې کړې ده.
ځمکه ورته موږ ځانګړې کړې، ولس جریب ځمکه دی په همدا مرکز ولایت کې یو ښه استډیوم د کرکټ لپاره جوړ.
د لوګر والی حلیم فدایی هم په یاد ولایت کې د کرکټ سره د ځوانانو د علاقمندۍ خبرې کوي او وایي دوی د بیلابیلو ادارو څخه د یو اساسي لوبغالي د جوړولو غوښتنه کړې ده.
په ملي ټیم کې دی لوګر ډیر تکړه لوبغاړي هلته ډوبیږي، او د دې ترڅنګ موږ چې وګورو په کلو بانډو کې ځوانان ابتدایي ګراونډونو کې، دوی میدانونو کې دوی لوبې کوي. موږ هیله منو چې ډیر ژر به انشاءالله په نړیوالو سټنډرډو او معیارونو باندې برابر یو لوبغاړی جوړ کړو، ترڅو له یو پلوه ځوانانو ته یو سالم مصروفیت پیدا شوي، او له بل پلوه دوی مو د هغه ناوړو کارونو لکه مواد مخدر دي، چرس په هغو باندې دي اخته کېدونه ژغور.
دی یادونه ورده که څه هم د ځینو نورو لوبو په پرتله کرکټ په افغانستان کې نوې لوبه ده، خو په یو شمېر نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریاوو لکونه ځوانان کرکټ ته هڅولي دي، او اوس مهال حتی په کلي او کوڅو کې افغاني ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان د کرکټ لوبې کوي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna
danare hairanon ke qisse internet aao filmi khabruna
arone da charshambe aur khali powers
aure dale mahirawi.
مشال اړو ته داسې غوږی درنودونکو د روژې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن درته د لیلۃ القدر یا د قدر شپې په اړه معلومات درکو. دا ورځ کله راځي؟ همدارس دا به واروئ چې ضروري نه ده چې د قدر شپې نښې نښانې درته جوتې شي، بلکې په هر صورت کې عبادت کول ضروري دي. موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتي ذاکر الله روښانه کړی ده.
د لیلۃ القدر شریف په باره کې ورور پوښتنه کړې ده. لیلۃ القدر دا قدر چې دی په دوو معناو سره دی. یو قدر د قدر او د عزت او د درناوي په معنا سره دی چې کوم انسان په دغه شپه کې عبادت وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان درناوي او عزت زیاتوي. او بل قدر د تنګوالي په معنا سره دی. په دې شپه باندې دومره فرشتې له اسمانه را نازلیږي چې دا ځمکه په هغوی باندې تنګیږي د ډېر کثرت د وجې نه چې دومره فرشتې راځي. نو په دې خاطر باندې ته لیلۃ القدر وایي. دا چې لیلۃ القدر په کومه شپه باندې ده نو دا خبره د علماو په دې کې اختلاف دی، خو دا خبره یقیني ده چې په رمضان شریف کې دغه شپه شته دی او په آخري عشره کې دې ډېر احتمال او قوي امکان دی. د یویشتم، د څلېرویشتم، د درویشتم او د ویشتم او د نههویشتم شپه غالب امکان لري. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه لا تعداد روایت د څلېرویشتم د شپې په باره کې دي چې دا یو تعجبي خبره ده چې دا بیا په جفتو شپو کې هغه مبارک حساب کړی ده. او نور عام روایت چې دی هغه د طاقو شپو په باره کې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام را اوبلل او د لیلۃ القدر په باره کې هغه روایت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوی تر رسیدلی او پوښتنه ترې وکړه. نو حضرت عباس رضی الله عنہ چې په صحابه کرامو کې حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنہ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کاکا زوی وو او په صحابه کرامو کې کشر وو، هغه مبارک نه پوښتنه وکړه چې ته وایا. هغه ورته وفرمایل چې زما په غالب ګمان سره او د ځینې دلایلو په نظر باندې ویلی شم چې ویشتم شپه دا د لیلۃ القدر شپه ده، ځکه چې ډیر شیان دي چې الله عز وجل هغه وو ذکر کړي دي، لکه سبع سماوات ومن الارض مثلهن داسې. نو د دې وجې نه دا لیلۃ القدر چې دی په دې آخري عشره کې، د آخري عشرې اومه شپه چې دی همدا راځي، نو دا غالب ګمان د دې دی. ځینې علماو د دې نه استدلال کړی دی چې دا د القدر کلمه په قرآن کریم کې په سورت قدر کې درې کاره تر راغلي ده او دا نه حروف لري. نه ته چې په دریو کې زر ورکي نو د دې نه ویش جوړیږي، نو همدغه ویشتمه شپه ده. ځینې علما به استدلال کوي که سړی هره شپه شل رکعت تراوی کی او په هر رکعت کې یو رکوع د قران کریم تلاوت کی، نو بیخي اتوماتیکي توګه باندې په ویشتمه شپه باندې قران کریم ختميږي. دا د دې خبرې دلیل دی چې قران کریم په همدغه شپه کې نازل شوی دی او په همدې شپه کې اختتام ته ورسیده. او لیلۃ القدر شپه هم همدا ده، هر شپه د قدر د خوش سړی په قدر باندې پوشه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
درنو اوسونکو تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوته را رسیدلیو. د سوشل بي پاتې چې پکې یو زلبیا عبدالحی کاکړ ته وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي هلته د میشت افغان کډوالو رجسټرول ضروری دی. نوموړي دا خبره تیر ماسپښین په پېښور کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخر وا سره په ملاقات کې کړې ده. پاکستان وایي د افغان کډوالو هیواد ته د ژر ستنولو لپاره به له کابل او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیا سره خبرې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیګا د هغه هیواد د لوړ پوړو چارواکو پر غونډې وروسته یوه خبر پاڼه کې دا خبره کړې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان باید پر خپله خاوره میشت افغان طالبان له هیواده وباسي. عمر زاخر نن د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکز کې چې په څلور اړخیزه خبرو اترو کې جوړه شوې لار نقشه کې د سولې لپاره ټول اقدامات واضح شوي، اوس باید قرباني عمل وسي. په ډېر اسمن خان کې د ډزو په جلا جلا پیښو کې د دوو پولیسانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. نن سهار وختي یو پولیس چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل درې واړه پیښې تېرې ورځې په اوږدو کې شوي. د پولیسانو حکومت په کوټه کې د وسلو ګرځولو او پر موټر سایکل ترې زیات کس سپرېدو باندې بندیز لګولی. د وزیر اعلی وین انور حق کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل په ښار کې په دې وروستیو کې د څو بریدونو وروسته دا ګام اخیستی دی. افغان حکومت په امنیتي لوب کې د زرمکیو یا کم عمر ځوانانو د شتون په اړه څېړنې کړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان د ویان رسیار د واخان نه پاره نن مشال ریډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په امنیتي لوکو کې د کمعمر ځوانانو د بهر کېدو مخه ونیسي. قرغیزستان وایي چې تر څو د ډي ان ای د معاینې نتیجې رسمي اعلان نه سي تر هغو د ترکیې د میډیا دا دعوی چې تر وخت له مخه دی چې د استنبول په هوایي ډګر برید کې د قرغزي وګړي لاس دی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن دا خبره کړې ده. د چک جمهوریت ولسمشر میلاس زیمن په خپل هیواد غږ کړي چې د برطانیې تر وتلو وروسته دي اوس د اروپایي ټولنې او نیټو د غړیتوب په اړه ریفرنډم یا ټول پوښتنه وکړي. ښاغلي زیمن د ریفرنډم کولو واک اختیار نه لري ځکه د دې لپاره به په اساسي قانون کې ترمیم کول وي. اروپایي ټولنې پروسه لګول شوي بندیزونه په رسمي توګه د راتلونکي کال د جنوري پورې د شلمې نېټې رسولي دي. دا فیصله وار له مخه تېر هفته د اروپایي ټولنې د سفیرانو په غونډه کې شوې وه.
درون کو هم دې سره خپل کوربا ګلیاز د خبرونو ویان عبدالحی کاکر، تکنیکی همکار اساق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا له بیا هم د مشال لړیو خوندورو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو پر په هم دې موجونو پاتې شي نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خمه خام لري او خوشاله او آباد اوسئ.